آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسی جرګه بل ونی د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتی تړون بحث کوي. د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره د انټرپول نه مرسته غوښتل شوې ده او په نایجیریا کې د ایبولا ناروغي ختمه شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د پیل کو د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه په دویمي او وروستۍ خبری خبرونه په دې خبرونه کې به ریپورټونه او خبرونه اوري. خو لمړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی او روخان نورزای وایو.
ولسی جرګې فیصله کړې ده چې د راتلونکو اونۍ په پیل کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث پیل کړي. د تړون په اړه به بحث د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې پیل سي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون خبریالان ته وویل چې د شنبې په ورځ نوي حکومت ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا او د افغانستان او ناټو د سازمان ترمنځ د امنیتي تړونونو متنونه سپارلي دي. ښاغلی وطن دوست وویل
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون کې پرون موږ فیصله وکړه چې متنونه زیات دي او په دې اونۍ کې موږ ځینې قوانین او نور مسایل په خپل اجنډا کې درلودل. نو ځکه راتلونکي یکشنبې یوازې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون متن تر څیړنې لاندې نیسو.
د ولسمشر احمدزی حکومت د خپل کار په دوهم ورځ د امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل.
لوی څارنوالۍ وایي هغه اشخاصو او ادارو ته چې د کابل بانک په قضیه کې د ځینو تورنو کسانو ضمانت کړی و وخت ورکړ شوی چې تورن کسان څارنوالۍ ته حاضر کړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی پرون ازادي رادیو ته وویل کچېرې ضمانت کوونکي د کابل بانک په قضیه کې تورن کسان لوی څارنوالۍ ته حاضر نه کینو قانوني چلند به ورسره وشي. لوی څارنوالۍ وایي د هغو تورنو کسانو د نیولو لپاره چې نورو هیوادونو ته تللي دي د انټرپول نه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی داسې وویل
مکاتب اتصال شده به پولیس انټرپول تا
د انټرپول پولیسو ته مکتوبونه لیږل شوي چې د کابل بانک په قضیه کې تورن کسان چې له هیواد څخه بهر دي بیرته افغانستان ته راولیږي. په همدې ډول که ضمانت کوونکي هغه بیرته حاضر نه کړای شي د افغانستان د قوانینو سره سم به ضمانت کوونکي تر څیړنې لاندې ونیول سي.
په عین حال کې د کابل پولیس وایي چې د کابل بانک په قضیه کې یې تر اوسه و کسان نیولي او د نورو تورنو کسانو د نیولو وس نه لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسازی وایي چې ولسمشر احمدزی به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو هغه وویل چې د سفر د نیټې په اړه تر اوسه پورې کوم توافق نه دی سوی. د امریکا غږ ډیوی راډیو سره په مرکې کې ښاغلی موسازی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دواړه د یو ډول مسایلو سره مخامخ دي. هغه هیله وښودله چې د نوي حکومت د راتګ سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو د حل په برخه کې همکاري پیدا سي. ولسمشر احمدزی به د رواني سوي میاشتې په پای کې چین ته سفر وکړي، خو د چین به مخکې هغه سعودي عربستان ته ولاړ سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریه. ترکیه وایي عراقي کوردانو ته اجازه ورکوي چې د ترکیې څخه د سوریې د کوباني ښارګوډي ته لاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد وجنګیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په دې اړه داسې وویل مونږ د کوباني په اړه د ائتلاف سره پوره همکاري کوو. مونږ غواړو چې په سیمه کې ټول ګواښونه له منځه یوسو. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې د کوباني د ښارګوټي د دفاع لپاره به ترکیه د عراق د کوردي پیشمرګه قواو سره څه ډول مرسته وکړي. بل پلاو امریکا وایي چې د کوباني کوردانو ته د حواله لارې وسلې او مهمات او همدارنګ دارو درمل ورچولې دي. د یکشنبه په ورځ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وویل چې ترکیه به په سوریه کې کوردانو ته وسلې ورنکړي. هغه د سوریه کوردان د ترکیه د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره مقایسه کړل چې ترکیه او امریکا یې تروریستي ډله ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي چې په نایجیریا کې د ایبولا ناروغي ختمه شوې ده. دبلیو ایچ او وایي چې د 24 ورځو راپه دی خو په نایجیریا کې د ایبولا نوې پیښنه ده سب سوي. د دبلیو ایچ او استازي روی ګاما وایي چې د ایبولا د ناروغي خلاف هڅو کې د غیوبې ساره پرمختګ دی. د نایجیریا د روغتیا وزیر وایي چې د نایجیریا د بریا علت دا و چې د ایبولا خلاف په هڅو کې ښه مشري وکړه او په هڅو کې امانګي موجوده وه. د نایجیریا د روغتیا وزیر ښاغلی چک هو وویل
Under a single leadership, all the contributing partners were molded into a single
د واحدې مشرۍ موجودیت د سبب سو چې د ایبولا خلاف هڅو کې ټول داخلي ډلې په واحد ټیم باندې بدلې سي. دغه یو فاکتور دی چې موږ باور لرو چې کېدای سي په نور هیوادونو کې نه وي او دغه علت دی چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې نور هیوادونه پاتې راغلي دي. خو د نایجیریا د روغتیا وزیر دا خبره هم وکړه چې په نایجیریا کې به د ایبولا پر ضد هڅې بریالۍ سوي وي، خو د دغه وژونکي ناروغۍ سره نړیواله مبارزه لا پای ته نه ده رسېدلې. په نایجیریا کې د ایبولا شل پیښې سب سوي وي. په دغه هیواد کې ایبولا اته کسان ووژل. د ایبولا د ناروغۍ له امله په لویدیځ افریقا کې د مړو شمیر 4500 ته رسېدلی دی. بل پلو ته د امریکا د تکساس د ایالت د ډالس په ښار کې چارواکو د یو ویش ورځو وروسته د هغو 24 کسانو قرنطین ختم کړی دی چې د ایبولا د یو ناروغ سره یې تماس نیولی وو. خو د ډالس د ښار ښاروال مایک راولینګس وایي چې هغه 140 کسان اوس هم د قرنطین په حالت کې دي چې د ایبولا د یو بل ناروغ سره تماس لودي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راوډون اوریا. رپورټونه وایي د نایجیریا په شمال ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د بوکو حرام د ډلې د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. جګړه داسې مهال شوې چې د نایجیریا حکومت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د بوکو حرام د ډلې سره یې د اوربند پاړه موافقه کړې ده. د نایجیریا د پوځي وسایمنصاب او د ملیشو د ډلې یو غړي امریکا غږ ته ویلي دي چې د یکشنبه په مازدیګر د بوکو حرام وسلوالو د دمبوا په کلی برید وکړ. د نایجیریا د استخباراتو یو چارواکي وویل چې عسکرو د بوکو حرام د ډلې برید په شاتم بولای او په برید کې 25 وسلوال وژل شوی دي. دا پیښه او د نایجیریا د بورنو په ښار کې نښتو د اوربند د عملی کېدو په باره کې تشویش پیدا کړی دی. بل پلو د نایجیریا د ولسمشر ګوډلک جاناتن یو سلاکار وویل چې د نایجیریا د حکومت استازي او د بوکو حرام ډله به په چات کې د 200 یرغمل شوو نجونو د خوشی کولو په اړه خبرې اترې وکړي. د انجونې چې د خونځي زده کوونکي وی د بوکو حرام ډلې د روان عیسوي کال د اپریل په میاشت کې وتښتولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف پرون په دواړو خواوو غږ وکړ چې اوربند عملی کړي. هغه زیاته کړه چې امریکا هیله کوي چې اوربند په اړه به موافقه د یرغمل شوو نجونو د خوشی کېدو سبب شي.
هغه لیبیایي چې د بنغازي په ښار کې د امریکا په قونسلګری د بریتور باندې لګول شوی دی وایي چې بی ګناه دی. د لیبیا د بنغازي په ښار کې د 2012 کال د سپتمبر په 12 نیټه د امریکا پر قونسلګری برید وسو چې پکښې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان ووژل شول. په دغه پیښه کې نیول شوی تورن کس چې احمد ابو خطاله نومیږي پرون د دوشنبه په ورځ په محکمې کې د بی ګناهۍ دعوا وکړه. په ابو خطاله باندې اتل سترونه لګول سوي دي چې پکښې د قتل تورونه هم شامل دي. ابو خطاله د جون په میاشت کې د امریکا د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اندونیزیا په مرکز جاکاردا کې د اندونیزیا د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لوړې د مراسمو وروسته جان کیری د اندونیزیا د نوي ولسمشر جوکو ویدو سره هم وکتل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
اوس هم دروان خبرونه لمړی مطلب. استرالیا به ډیر زر د خپل خاص قواو 200 تنه عراق ته پدی خطر واستوي چې هلته د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو سره په مبارزه کې د عراق د امنیتي قواو مرسته وکړي. د سیدنی د امریکا غږ خبريال فل برسر په دی اړه دا رپورټ را لګلای.
د استرالیا مامورینو د سو هفتو راهیسې په دې کار کاوه چې په عراق کې د خپلو دغو خاصو قواوو د ځای په ځای کېدلو لپاره د قانون په چوکاټ کې یو موافقه ترلاسه کړي. د تیرې میاشتې راهیسې د استرالیا د کوماندو د قواو 200 تن افراد په متحده عربي اماراتو کې د امریکا په یوې قرارګاه کې دې ته منتظر دي چې په عراق کې د هغوی د ځای په ځای کېدلو لپاره یوه موافقه تکمیل شي. د استرالیا دغه د کوماندو عسکر به د عراق د امنیتي قواو سره د مشاورینو په توګه د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشاو په ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. همدا اوس د استرالیا جنگي جټ الوتکې د عراق په شمال کې هر ورځ د اسلامي دولت د ډلې په ملیشاو باندې بمباري کوي، مګر د بغداد او د کانبیرا ترمنځ د موافقې په اساس به دغه د خاصو قواو 200 عسکر په عراق کې په ځمکنیو عملیاتو کې برخه وانخلي. د استرالیا د باندنیو چارو وزیر جولی بیشپ ویلي دغه خاصې قواو به د سنی افراطیانو د تهدیدونو په ضد د عراقي قواو په مبارزه کې مرسته وکړي. هغه وایي،
I have finalized agreement for a legal framework to enable our special forces to be deployed here to advise and assist.
قانون په چوکاټ کې ما د دغه خاص قواو د ځای په ځای کېدل د لپاره نهایی موافقه تکمیل کړې ده. دغه قواو به د عراق د امنیتي قواو د روزنې په برخه کې د هغه ملک د حکومت سره د مشورو په برخه کې مرسته وکړي. اوس نو دا زمون د فوس په اراده پورې اړه لري چې کله دغه قواوې په عراق کې ځای په ځای کوي. په استرالیا کې د خلکو د اراو د یوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې هلته په استرالیا کې ډېر خلک د خپل حکومت د دې فیصلې هرکلی کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشاو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دې هغه ملک ته عسکر واستوي، او هم د دغې افراطي ډلې په ځایونو باندې دې د بمباریو دپاره خپلې جنګي الوتکې ورولیږي. مګر د استرالیا د زرغون ګوند مشر په دې عقیده دی چې هر څومره زیاته چې استرالیا د عراق په دغو جنجالونو کې راګیره شي په همهغه اندازه به افراطیان زیاتره په استرالیا باندې حملې وکړي. په تیره میاشت کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشاو په یوې ویډیوي پروپاګنډا کې استرالیا ته په مستقیم ډول د دې ګواښ هم شوی و، او په دغه پیغام کې د مسلمانانو نه غوښتل شوی و چې د استرالیا، فرانسې او د کاناډا په شمول په یو شمیر ملکونو کې په ملکیانو باندې حمله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي که د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو ضمانت کوونکي تورن کسان محکمې ته حاضر نه کینو، ضمانت کوونکي به محاکمه کی. د کابل بانک په قضیه کې ښکیل ډیر کسان بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته تښتیدلي چې د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د نیولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو څخه مرستې غوښتنه شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریال یوسف زادران د موضوع په اړه نور معلومات ورکوي.
په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی له لوري د کابل بانک د دوسیې د څېړلو د فرمان له صادرېدو 20 ورځې تیریږي، ویل کیږي چې په دې قضیه کې د 400 تورنو کسانو د نیول کېدو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د دې دوسیې د بشپړېدو او محکمې ته د تورنو کسانو د حاضرېدو لپاره یې نوي اقدامات پیل کړي دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابل بانک په قضیه کې ډیر تورن کسان د ځینو کسانو او ادارو په ضمانت خلاص شوي دي، او که ضمانت کوونکي دا تورن بیرته محکمې ته حاضر نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وکړي. دغه تورن کسان بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته تښتیدلي چې د ښاغلي عزیزي په خبره د نیولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو څخه هم مرسته غوښتل شوې ده.
د انټرپول پولیسو ته مکتوبونه لیږل شوي چې د کابل بانک په قضیه کې تورن کسان چې له هیواد څخه بهر دي بیرته افغانستان ته راولیږي. په همدې ډول که ضمانت کوونکي هغه بیرته حاضر نه کړای شي، د افغانستان د قوانینو سره سم به ضمانت کوونکي تر څیړنې لاندې ونیول سي.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د میزان میاشتې په 9 نیټه د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو غوښتنه وکړه، او ټینګار یې وکړ چې د هیواد ټولو قضیو ته به رسیدګي کوي. ښاغلی احمدزی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته 15 ورځې وخت وټاکه چې د کابل بانک د بحران عاملین ونیسي او دې قضیې ته رسیدګي وکړي. د کابل پولیس وایي د کابل بانک د قضیه په اړه تر اوسه و تورن نیولی او د نور نیول د دوی لتوانه پورته کار دی. د کابل امنیه قماندان جنرال ظاهر ظاهر د یکشنبه پورس په دې اړه رسنیو ته وویل حکومت باید له نورو لارو چارو د دې کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
چیزی که مربوط به پولیس بود ما وظیفه خود انجام دادیم.
هغه څه چې په پولیسو پورې اړه لرله موږ کړي دي. نور کارونه ډیپلوماتیک دي او هم په انټرپول پولیسو پورې اړه لري. د مثال په ډول دوه هندي اتباعو چې د هند سفارت یې د خوشي کېدو ضمانت کړی دی، درې نور د بانک د چارواکو په ضمانت آزاد شوي دي. دوه نور مخکې له دې چې موږ عملیات پیل کړو پاکستان ته تښتېدلي او دوه نورو هم جعلي ضمانت ورکړی دی.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې وروستیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند 1.5 دوسیې د کابل د استیناف محکمې ته لیږلي دي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانانو د ولسي جرګې غړي په عدلي او قضایي ادارو انتقاد کوي او وایي چې دوی باید د کابل بانک په قضیه کې ټول ښکیل کسان له تېښتې مخکې ممنوع الخروج اعلان کړي وای.
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسی جرګې فیصله کړې ده چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحث پیل کړي. لوی څارنوالۍ وایي چې هغه اشخاصو ادارو ته چې د کابل بانک په قضیې کې د ځینو تورنو کسانو ضمانت یې کړی و وخت ورکول سوی دی چې تورن کسان څارنوالۍ ته حاضر کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسازی وایي چې ولسمشر احمدزی به په نږدې راتلونکي اسلام آباد ته سفر وکړي، خو هغه وویل چې د سفر د نیټې په اړه کوم توافق نه دی سوی. ترکیه وایي چې عراقي کوردانو ته به اجازه ورکړي چې د ترکیې څخه د سوریې د کوبانی ښارګوټ ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د ډلې په ضد به وجنګیږي. او د مصر سراعظم وایي چې مصر پلان نه لري چې د امریکا سره دی په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې پوځي مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په نایجیریا کې د ایبولا ناروغي ختمه سوې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تیرو 14 کلونو راهیسې وچکالۍ د کالیفورنیا د لاس انجلس او همدارنګه د لاس ویګاس په ایالت کې اوبه په زیاته اندازه کمې کړې دي. د اوبو د کمښت له وجې په امریکا کې په میلیونونو جریبه زراعتي ځمکه بې اوبو شوې ده. د میډ جهیل او هغه سیند چې اوبه یې په همدې جهیل کې راټولیږي د اوبو د کمښت له وجې وچېدو ته نږدې شوي دي چې د امریکا جنوب لویدیځو برخو ته بد خبر دی. دا چې د اوبو د کمښت به د امریکا په جنوب ختیځو برخو کې په ښارونو او زراعتي ځمکو څه اغیزه ولري د امریکا غږ خبریال سټیف باراګونا په دې اړه 15 بیلابیل رپورټونه لري چې دا د لومړی تاسو ته اورول کیږي. د میډ جهیل د امریکا د لاس ویګاس په ایالت کې د کښتۍ چلونې او کب نیونې لپاره د سیل تر ټولو ښه سیمه ده، خو اکثره خلک چې هلته ورځي وایي چې د جهیل اوبه ورځ تر بلې مخ په وچېدو دي. د بارودی په نامه یو کب نیونکی چې هر وخت د خپل زوی سره دغه جهیل ته د کب نیونې لپاره ورځي وایي هر وخت چې هلته ورځي ویني چې اوبه کمې شوې دي. هر کله چې موږ دلته په کښتۍ کې راځو ګورو چې اوبه کمې شوې دي او یو څه فرق پکې راغلی دی. کله ناکله ګورو چې د اوبو په یوې څنډه کې یوه غټه تیږه راښکاره شي چې پخوا د اوبو لاندې وه. انجینرانو په 1930 لسیزه کې د کولوراډو د سین یو برخه وتړله او اوبه یې د میډ جهیل ته مخامخ کړي. د دې جهیل اوبه د امریکا په جنوب لویدیځ کې په وو سترو ایالتونو کې بهیږي او بیا د کالیفورنیا په خلیج کې تویږي. دا اوبه دومره زیاتې وي چې کله ناکله به یې آباد خارګوټي او هغه زراعتي ځمکې خرابولې چې د جهیل په څنډو کې پرتې وي او هم به د سیلابونو د راتک سبب کېدلې چې خلکو ته به یې په زیاته اندازه مالی او ځاني زیانونه پېښول. د دغه ستونزې د حل لپاره د هوور د برېښنا بند جوړ شو چې له یوې خوا پرې د سیلابونو د راتک مخه ونیول شوه او له بلې خوا د ګڼ شمېر ښارونو او زراعتي ځمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وشو. او تر ټولو مهمه دا چې په زرګونه میګاواټه برېښنا هم د دغه بند له برکته خلکو ته رسېدله. د برېښنا دغه بند ته د میډ د جهیل نه اوبه راځي، خو اوس په دې جهیل کې اوبه بیخي زیاتې کمې شوې دي چې د ښار د اوسیدونکو او بزګرانو لپاره ښه خبر نه دی. مرمن پات مولر وای چې د بروکنګز انسټیټیوټ ویسټ په مرکز کې څېړونکې ده، وای چې د امریکا په جنوب لویدیځ کې تقریبا ټولې دښتې د میډ د جهیل نه اوبڅکي. په جنوب لویدیځ کې ځینې غټ ښارونه او په زیاته اندازه حاصلخیزه زراعتي ځمکه شته ده چې اوبه ورته یوازې د همدغه جهیل نه ورځي، او بل دا چې د مکسیکو هیواد ته هم د اوبو رسول زموږ مسؤلیت دی. نو زما هدف دا دی چې دا سیستم باید په هیڅ صورت هم ناکامه نشي. رپورت وایي چې بزګران او غټ ښارونه د کلوراډو د سیند نه زیاتې اوبه اخلي او ډېرې اوبه په خپله په سیند کې نه بهیږي. د تیرو 14 کلونو را په دې خوا د وچکالۍ له وجې د میډ د جهیل سیستم ناکامۍ ته نږدې شوی دی. د میډ په جهیل کې د اوبو اندازه د بهر د سطح نه باید چې 302 متره لوړه وي چې دا جهیل ډک شي، خو اوس پکې د اوبو اندازه 309 متره ده. کله چې د اوبو د اندازه 340 متره ته راکته شي نو د برېښنا تولید ته خطر پیدا کیږي. که د اوبو اندازه 315 درجه شي نو د لاس ویګاس ایالت د اوبو بهیدل بندیږي، او په 203 مترو کې بیا اوبه د جهیل د څنډو نه بهر ته نه ځي. کارپوهان وایي که چیرته په وخت اقدام ونه شي او وچکالی ادامه ولري نو عواقب به یې د دې نه هم خطرناک وي. د رپورت په دویمې برخه کې د یوې لرې پرتې اصلي امریکایي قبیلې او د لاس ویګاس د ایالت چې اوبو ته سخته اړتیا لري د هغو هلو ځلو نه مو خبروو چې د اوبو د پیدا کولو لپاره کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنودونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم د دې خبرونې یو بل مطلب. د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې ځایي ولسوال د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د لرې کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. هغه وایي که په ولسوالۍ کې څوک له ښځو سره ظلم وکړي د 15 ورځو لپاره زندان ته لیږي. نور تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
په دغه ولایت کې له غره څخه د خاشاکو راوړل، په کرونده کې کار کول، د مالونو څرول او ځینې نور هغه کارونه چې په نورو ولایتو کې نارینه کوي د نورستان په ګڼو سیمو کې ښځې سرته رسوي. د وانت ویګل ولسوال رحمت الله رحمتي وایي دا کار یې د تیرو 3 میاشتو راهیسې پیل کړی او په دغه ولسوالۍ کې ډیر داسې خلک بندیان کړي چې په خپلو ښځو یې درانده کارونه کول.
مطلب
نوموړی وایي په دغه چاره کې تر ډیره بریالی دی او ځایي خلک یې دې ته اړ ویستي چې په خپلو ښځو زیاتی ونه کړي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي په دغه ولایت کې اکثره ښځې د مجبوري ورځې درانده کارونه کوي، ځکه تر اوسه د ښځو لپاره په نورستان کې هیڅ ډول کار نه دی شوی. نوموړی وایي د وانت ویګل د ولسوال روان کمپاین ستایي او په دغه برخه کې ملاتړی دی.
ولسوال دغه گزارش مونږ ته راکړی دی چې په دې موضوع کې کار کوم او مونږ هغه تشویق کړی او په دې کې هغه نور هم تشویق کوو چې خلکو ته هم متبادل زندگی برابر کړو او هم هغوی وهڅوو چې دغه شاقه کارونو نه چې په کوم ځایونو کې کیږي مخنیوی وشي.
والی زیاتوي که د نورستان د ښځو لپاره د کار روزګار زمینه برابره شي نو په خپله دوی د درندو کارونو له کېدا څخه راګرځېدلی شي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه ډاکټر زاهده پیزان وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې ګڼې ننګونې موجودې دي.
نورستان کې زیاتره ښځې همدغه شاخه کارونه دي او د قانون لرګي راوړل دي، دغه کارونه ټول په ښځو باندې کېږي. نو دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي. نو دا خو واضح خبره ده چې نورستان ښځې همیشه د قانون باندې بوخت دي.
هغه وایي په وانت ویګل کې د روان کمپاین ملګری ده او په ټولو ولسوالیو کې به خلکو ته د سوال لمنه وغوړوي تر څو په خپلو ښځو له روانې چارې لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM
3.5. اوس هم درنودونکو د دې خبرونې ورستۍ مطلب. چین په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې دا د تاسو ته وړاندې کوو.
په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان او د افغانستان سرحد ته نږدې د سنګیانګ په نارامي سیمه کې خونړۍ شخړې راپارېدلې وې. پیکینګ د دغو نارامیو شک په سینګیان کې د یو غور په جدای غوښتونکو مسلمانانو باندې چې په دغو دوو گاونډیو ملکونو کې د تندرو مسلمانانو سره اړیکې لري اچي. سیاسي مبصرین وایي چې چین په سیمه کې خپل دلچسپي زیاته کړې او په دې باب هم اندېښنه لري چې د افغانستان بې ثباتي په پاکستان کې د چین د ضد ملیشو موجودیت او د ناټو د قوا وتل باید د سینګیانګ په سرحدي سیمه کې تشدد او شخړې راوپاروي. د چین، افغانستان او د پاکستان ډیپلوماټان، سیاستمداران او پوهان په اسلام آباد کې د دې لپاره جرګه شوي چې په دې بحث وکړي چې څنګه په افغانستان کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضع ښه شي. په پاکستان کې د چین سفیر سن وینډانګ د افغانستان سره د چین د ملاتړ د دوام وعده کړې ده. هغه وایي
China will continue to develop all-round good neighborly relations with Afghanistan and maintain close
چین به د افغانستان سره د خپلو روابطو انکشاف ته دوام ورکړي او هم به د هغه ملک د نوي حکومت سره نږدې همکاري پیل کاندي. چین دې ته هم چمتو دی چې په افغانستان کې د یوې جامع سولې، د دوامدار انکشاف او په آرامۍ د انتقال د دورې په تکمیل کې د نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د چین سفیر د پاکستان د هغو هڅو هرکلی هم کړی دی چې د افغانستان سره د خبرو د پیل کېدو، همکارۍ او د اړیکو د خول دپاره پیل کړي دي. هغه وایي
As I see it, the trilateral cooperation among China, Afghanistan and Pakistan is facing
ماته داسې معلومیږي چې د چین، افغانستان او د پاکستان ترمنځ درې اړخیزو همکاریو ته نوي فرصتونه پیدا شوي دي. تروریزم، مذهبي افراطیت او بیلتون پالنه موږ ټولو ته ګډ تهدید دی. موږ باید د دغو ګواښونو مخه په خپلو کې د نږدې همکاریو د لارې بنده کړو. په اسلام آباد کې د چین سفیر دا هم وایي چې چین دې ته تیار دی چې په روزنې، په تخنیکي، د تروریزم په ضد او د مخدره موادو په ضد مبارزه کې د افغانستان سره پوره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي چې د چین د سرمایه گذاری زیاتوالی د ده په ملک کې د اقتصادي فعالیتونو د زیاتوالي سره مرسته کړې ده. اغلی جانان موسازی دا هم ویلي دي چې د افغانستان نوی حکومت اراده کړې ده چې د طالبانو په شمول د ټولو وسلوالو مخالفینو سره د سولې ګټور او جامع جریان پیل کاندي. هغه وایي
As we pursue this goal, we will continue to rely on help and support from our friends and partners, including
د دغه هدف د پاره به مونږ د پاکستان او د چین په شمول د خپل ملګرو او متحدینو د ملاتړ په دوام اتکا وکړو. د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې اسلام آباد نور د افغان طالبانو ملاتړ نه کوي او په دې عقیده دی چې په زور په کابل کې د هغوی رسیدل به د پاکستان ملي ګټو ته تاوان ورسوي. هغه وایي
This is a moment of hope and optimism in Afghanistan because the successful completion of the electoral process
دا په افغانستان کې د امید او د خوشبینۍ وخت او لحظې دي ځکه چې هلته د انتخاباتو جریان کامیاب شو او هم سره لدې چې هلته لا مشکلات شته دی مګر بیا هم هلته د ملي یووالي حکومت جوړ شو چې البته دا په خپله یوه لویه کامیابي ده او هم دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د یوه منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس ته قدرت په سوله ییز ډول انتقالیږي چې دا هم نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې زموږ دپاره هم د افتخار ځای دی. په دې برسیره د پاکستان د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز په افغانستان کې په ټولو ساحو کې د چین د برخې د اخیستلو په اهمیت هم ټینګار کړی دی. چین په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې خپله سرمایه گذاري زیاته کړې ده او هم ټاکل شوی چې د اکتوبر د میاشتې په 1.5 نیټې چین د هغو مذاکراتو کوربه شي چې په هغې کې به د افغانستان او د ملګرو ملکونو د باندنیو چارو وزیران د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او د ملي پخلا کېدنې د هڅو د جریان د پیل کېدلو په لارو چارو بحث وکړي.
زبل خان د ایران د ترند څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 202 شپاک 19 31 دریشپاک. او درنوندونکو پم دې سره د امریکا غا آشنا رادیو د پښتو څنګه د دویمه او روسي نیم ساته خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسل. مننه چې تر دې مو زمونږه ملګری وکړه. په څو شیبو کې د دری څنګه همکاران هم د اوس په استودیو کې دي به هم نیم سات تاسو خدمت کوسي. د آشنا رادیو نور خبرونه د مخام په وو بجو پیل کیږي. پاتې شپه مو نیکمرغه. پاتې ورځ مو البته نیکمرغه. پالا مو سپارم په هر ځای کې چې استي. تر اتلونکو خبرونه پوهیږي.